تانګي او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو اونیز زنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښی چې د کابل په ورځپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنې کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد امنیتي وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. آرام اوسې، کابل سقوط نه کوي. دا د ملي ارمان خپلواکي ورځپانې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې ورسېو کې د ځینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځان ته د یو شمېر سیمو نیول اسانه کړي دي. د سر مقالې لیکوال ویلي دا یو طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو ډاډ ورکړي چې حکومت دومره کمزوري نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورسپانې په باور خلک باید روحیه لاسه ور نه کړي او په یو لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنگ سالاران تر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوی چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او رس تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلي چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي او ورسپانې د نظر د خواندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونیول شي بشری ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سر مقاله کې راغلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سر مقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوي چې په تېر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې یې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان ورځپاڼې بیا خپلې سر مقالې کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سر مقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سر مقالې لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډېر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیولې ورته ډېر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا به خو شي کایمه خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم
بالکل خپل دې ټاک یعنی غو دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسو د غي سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړه ملګرو، د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکه بل خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي، او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي، ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث چې دی. هو همزولو، دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده، ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپل خوخه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوخه غواړي نو ولې
تر زم زه فکر کوم دا څه کس وی چې هم زما خوخه وی هم زما د کورنۍ خوخه وی ځکه ځین وخت انسان په داس مسائل کې ډیر سخت اشتباه کوي زم د دوړ باید خوخه وسیږي
ځانور خان تنایم د خوست ولایت يم ودم نه دای کړای کورنۍ په خوخه کوم
ما نو مسکاده د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه پوهیږي هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي
نو ملایمه ده د ژورنالیزم پانځه د دویم کال یو محصولم په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوخه باید وشي ډیر کم خلک پیدا کیږي چې په خپل خوخه واده وکړي او نظر می داده چې د هلک او نجلۍ دواړو خوخه وي خو خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوخه یا فامیل مره سره موافقه وکړي
بینه نظری بالکل خپله بیټاکم یعنې هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګې پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده باید په خپل خوخه وشي عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خوی نه کوي
امیدارا موحمد اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته بیا واده سره وکړي
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوخه هم نه پوښتل کیږي که څوک د خوخه خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګي وبولي
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوښ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي
کله چې یو نجلۍ یعنی په خپل خوخه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډیره غټه صدمه رسیږي نو موږ باید خپل خور یا د سړي ته ونه کړو کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هیڅ کوم غیرت ورته مخ ته نه درېږي او بیا خپل خور زی هغه نفر ته کاغذ سره زور سړی می د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپل خور هغه ته سخته راچي
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلې او هلک پښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح پورز پښتل کیږي چې پلانې انجلې د خوخه د یاد پلانې زوی د قبول دی او کنه څوک له شرمه هو کړی څوک له ډاره او څوک له خوخه خو اسلام وایي چې ایجاب او قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده دا سیسه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وای او زیاتوی چې اسلام خځ یو نر دواړو ته په خپل خوخه د وعده کولو حق ورکړی دی
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د شون لپاره اسلام ډیر ښه لارښوونې کړې دي اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی هم زنانه او خځه ته ورکړی په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایي دا د نکاح رکن دی ایجاب او قبول هغه اساسي رکن دی چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطل ده په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده ان نکاح بالتراضي نکاح په دواړو رضامندۍ سره هیڅ څوک د اسلام له نظر نه جبر نه کولای په یو جنۍ حالک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښه مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی
دوستانو زموږ خلک په خوخه واده و هم منی نو دا به کله و منی چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي هغه د چا خبره دا خوب د خړو بوته وایا خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرام ته خپل لونی په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه غنه
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل وای یا علی کانک تورید فاطمه علی وای لکه فاطمه د زړه کې فاطمه سره وادو کې علی و شرمیده دوم ځل بیا چې راغی بیا نبی اسلام ورته ویل زه پوهېږم چې ته غواړې خاصګاری وکړې. نبی اسلام ویل فاطمه مې درک کړله. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپله لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده جلی یا په الک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولی شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپله خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څانګې اوري.
ملګرو د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي، دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په مایل دي په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لروي اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده وایو. ما له مېرمن دې څو کاله عمر لري وای نه پوهېږم، ما له څو کاله مکتب ویلی وای نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې له مکتب نه نه یې خبر، په څومره څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لرې. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. ستاسې یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه واخلئ را یوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي، هلک تر دریش کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي، عقلا باید آماده یي. د خوړو په اړه هم همدغه مسله کوي، وایر وخت هم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښې او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ژوند کې مداخله لږ سخت دي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې نخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دي کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثره وینو زموږ په ټولنه کې داسې